السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان د اسرار العالم مومند او تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وی په دې غړې کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې شننې هم لرو مرکه هم شته او دغه سین نړیوالو مطبوعاتو سلی کلی دی او د پاکستان کورنیو رسپانو سلی کلی دی د دې نوم خبر شه خلومړي د دې سات خبرونه د اسرار العالم منورو
سړی مشلوم به مهم خبرونو لنډیز پاکستان اعلان کړی چې له برتانیا پرته د روپۍ ټولنې له هېوادونو سره د غیر قانوني پاکستاني او کډوالو پاکستان ته بیرته د لیږلو معاهده ځنډولې ده. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي د صوبې په مختلفو ضلعو کې به 14 ډیګري کالجونه جوړوي او د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د وجل شو کسانو شمیره 18 ته رسیدلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته یې د روپۍ ټولنې له هېوادونو سره د غیر قانوني پاکستاني کډوالو بیرته پاکستان ته د لیږلو معاهده ځنډولې ده. د پاکستان د کورن چارو وفاقي وزیر چودرن سالی خان پرون ویل تر څو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شو پاکستاني کډوالو په اړه خپل تحقیقات نه وي مکمل کړي نو تر هغو به دغه کډوال نه قبلوي.
لویدیس کې د پاکستانیانو پر ضد د ترهګرۍ دفې لګولې شي او دغه خلک یا خو د یورپ اوسیدونکي وي یا د هغوی خاریان او هغوی د هغه ځایا پاکستان ته رالیږلې کیږي. موږ به نور داسې خلک نه قبلوو چې تصدیق ونه شي دا پاکستانیان دي.
یا تړون په 2013 کال کې شوی وو چې پکې ویل شوي وو که چیرې یورپ ته په غیر قانون لارو تللي پاکستاني کډوال ونیول شي نو پاکستان ته به بیرته لیږل کیږي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړه. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو کالجونو د جوړولو لپاره د 5 اربع روپو منظوري هم ورکړل شوې. په کومو 1400 ضلعو کې چې به دغه ډیګري کالجونه جوړولی شي په هغو کې چترال، دیر، مردان، سوات او لکی مروت هم شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي وزیر اعلی دا هم ژمنه کړې چې په صوبه کې لوړاندې موجود کالجونو څخه به ماډل یا معیاري تعلیمي ادارې جوړولې شي. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې 4 د راپریوتو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیره 18 ته رسیدلې او د ژغورنې عملیات دوام لري. د لاهور د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه چارواکي جام سجاد حسین مشال ډوته ویل چې اوس هم د ملبې لاندې تر 100 پورې کسان گیر دي.
ترننه پدې کې د مړو شمیره 18 تر رسیدلې ده او له دې سربېره موږ یو 3 کسان ژوندي د ملبینه راوستي دي او دغه رنګ پرون د 50 غنټو وروسته یو 18 کلن ځوان چې شاهد نومیږي موږ ژوندې را بهر کړی دي. زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي.
دا پیښه د 4 شنبه په ورځ رامنځته شوې او چارواکي وایي د ودانۍ د راپریوتو وجه تر اوسه نه ده معلومه. زمشال لري خبرونه وري. په ننګرهار کې 9 تنه وسلوال وژل شي او 13 تنه ټپیان شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې چیګړو امنیتي ځواکونو له 4 ورځو راهیسې د شاهین لس په نوم عملیات پیل کړي. په نتیجه کې یې 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شي او 13 تنه یې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د لوی کندهار شورا له یو شمیر مشرانو او استادو سره په ارګ کې وکتل. د افغان ولسمشر د دفتر له خوا پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې مشرانو ولسمشر ته د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت او ستونزو په اړه معلومات ورکړل. هغوی د حکومت له برنامو د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندولو پر مهال په یاد ولایت کې د امنیتي سکتور د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. جمهور رئیس غنی د لوی کندهار شورا د مشرانو د وړاندیزونو غوښتنو لورېدو وروسته ویل ستاسو ګډ حرکت یو تاریخي حرکت دی خوښ دی چې ټول په یو غږ د هلمند او ټول افغانستان ساتنه کوي. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د ناکارو ناکړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې په ولایتونو کې یې اساسي ستونزې پیژندلې او د حل لارو موندلو لپاره په کابل کې پرې بحث کوي. دغو والیانو ویل چې د کابینې په ناسته کې به په دغو ولایتونو کې د ستونزو سببونه تر بحث لاندې نیول شي او په حل سره به یې خلک د اساسي تغیراتو شاهدان وي. د چین او تایوان ولسمشرانو نن په سنگاپور کې سره لیده کاته کړي. دا په تیرو شپېتو کلونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی. د بندو دروازو شاته دغه ملاقات چې تر یو ساعته یې دوام درلود، له دې مخکې د چین ولسمشر شي جین پینګ ویل چین او تایوان یوه کورنۍ ده او هیڅوک یې نشي بېلولې. بل خوا د تایوان ولسمشر ماینګ جو ویل هغوی ژمن دي چې د تایوان په پټۍ کې امن ته وده ورکړي او زیاته یې کړه باید چې د دواړو هیوادونو اړیکې د اخلاص، عقلمندۍ او برداشت پر اساس وي. بل خوا د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات د خبر تر راتلو وروسته په تایوان کې خلکو د چین ضد مظاهرې کړي دي. په 1949 کال کې تر کورنۍ جګړې وروسته چین په خپلواکه تایوان باندې د واکدارۍ دعوه لري او همدغه وجه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سفارتي اړیکې نشته. د یوکراین، روس، جرمنی او فرانس د بهرنیو چارو وزیران پر دې سلا شوي چې دوی به هڅه کوي په مشرقي یوکراین کې له لومړیو لیکو د درنې وسلې ویشتل بشپړ کړي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر پرون په برلن کې د سولې خبرو د یو پړاو وروسته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سیمه کې تشدد کم شوی او د سپکو وسلو د ویشتلو عمل هم نږدې په ختمېدو دی. او مصر په خپلو بهرنیو اتحادیانو نیوکې کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره غوښتنو ته لا نوره جدی پاملرنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې رپورټونه ښایي کېدای شي د مصر په سینا ټاپو وزمه کې یوه اونۍ مخکې راپریوتې روسیې الوتکه داعش راغورځولې وي. دا اوته دې محل د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار علم مومند اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې پاکستانی چارواکي وایي چې له برتانیا پرته د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو بیرته پاکستان ته د لیږلو معاهده معطله کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې په مختلفو سیمو کې د 1490 ډیګري کالجونو جوړولو منصوري ورکړې ده.
که ډېر زیات خلک چې نور سکولونه قائم کړی شي، کالجونه قائم کړی شي، ځکه چې دا ډېر ضروري ده نن سبا نه دور لپاره چې کله تعلیم سیوا شي نو د انسان پوهه شي، د انسان ادب هر څه شي شي، د تعلیم سره د انسان ډېر هر څه ریلیټډ دي.
په کورما کې مشرانو د یوې جرګې پر مهال د سیمې په حالاتو، پرمختیا او په نورو چارو خبرې کړې دي.
امن و امان په یو شیټ باندې مکمل توګه باندې سټیبل وي، په دویم سټیج باندې تلف قومونو او د مسلکونو ترمنځ دښمنو سبب جوړیږي هغه ختم شي، هغه بنیادی ضرورت دغه علاقو ته چې په کم کې تباہی نه راغلي دي ورور شيږي.
د مومند او باجوړ جنسو زلزلہ زپلې خلک وايي یخنی زیات شوی او مرستو ته اړتیا لري. دا نو رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. او سرزو د خبرونه لمړي رپورت طرف ته. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیا پرته د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته راوستلو معاهده د ناسمې کارونې له وجې سندولې ده. د خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وکړه چې تفصیلي درته ریاض موسی خیل وړاندې کوي.
د جمعې په مازیګر اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وه چې پاکستان د برتانیې نه سربیره ټول یورپ سره د خلکو د حوالګې لوزنامه ځنډوي ځکه چې ځینې یورپي ملکونه د دې غلط استعمال کوي. د ده په خبره یورپ پاکستان ته د بشري حقونو درس ورکوي خو په خپله په دې عمل نه کوي او هلته د پاکستانیانو او مسلمانانو سره امتیازي سلوک کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د یورپ نه 10,000 خلک بیرته وطن ته لیگل شوی دی
مغرب میں کئی پاکستانیوں کو وہ ٹیررزم چارجز لگاتے ہیں اور وہ
لوئی دس کی پاکستانیانو پر ضد ترہگری دفی لگولے شی او دغه خلق یا خود یورپ اوسیدون کی وی یا د هغوی خاریان او هغوی د هغه ځایا پاکستان ته را لیگلی کیږي مونږ به نور داسې خلق نه قبلوو او زه ټول یورپ ملکونو ته یو خط لیکم چې تر هغې به مونږ دا خلق نه قبلوو چې تصدیق ونه شي دا پاکستانیان دي او دوی سره کاغذونه یا پاسپورټونه او شناختی کارډونه شته کنه مونږ به تر هغې دوی نه قبلوو
د خلکو یو بل ته د حوالګې لوزنامو په هکلا چې مشال ریډیو د بین الاقوامي تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس کو نو دوی
پاکستان یورپ سره معاشی تعلقات بھی سفارتی تعلقات بھی لوگ تعلقات بھی پاکستان دا نشی افورڈ کولے چھے یورپ سره وعدے لاتی
پاکستان ولی یورپ سره د لوزنامه ختمولو یا زنډولو خبره کوي په دغه اړه راته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وی چې اصل مسله د ترهګرۍ د تور نه بلکې غیر قانونه توګواندې بهر ملکونو کې د میش پاکستانیانو دا تیزیاتوي
پاکستانیان دنیا کې په ملیونو په تعداد کې دور ملکونو کې دي او کال په لاسه حالات شي چې لوکل خلک راتور شروع کی واپس پاکستان ته دا پاکستان نشي برداشت کولای او ولې چې بلکې معیشت به قابل نه وي دغه خلکو نه یو ډوړې ورس بلې ما خیال
اٹلی کے عثمان غنی نمی یو تن د ترهګرو سره د مرستو په تور نیول شوی وو کوم چې رستو پاکستان تر اولیګل شو خو پلټنو کې د غټول تورونه غلط ثابت شو او هغه خوش کړی شو ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو تاثر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د 1490 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده چارواکي وایي چې د دې پروژې لپاره 5 ارب روپۍ هم مختص کړي دي نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دفتر لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې رسوبې په بیلابیل ضلعو کې به 14 نوې ډیګري کالجونه جوړول شي او د دې منظوري هم ورکړې ده چې پکې چترال کوزدیر بردیر سوات ډیر اسماعیل خان لکی مروت چارسدا مردان بنیر او نوخر هم شامل دي وزیر اعلی وینا تر مخه د لپاره 5 ارب روپۍ هم منظور شوی دي او په دې باندې د زر تر زر کار شروع کولو هدایت هم کړی دي په دې لړ کې د چارسدې یوازنی ډیګري کالج استاد منظور جهان مشال لیډو ته ویل چې د چارسدې ضلع په کچه باندې ټول یو ډیګري کالج دی چې نه یوازې د چارسدې د زده کوونکو لپاره کم دی بلکې د نورو سیمو نه هم دلته کې زده کوونکي زده کړه لراځي نو باید د ډیګري کالجونو شمیره نور هم سیوا کړی شي پدغه اعلان شوی زلو کې سواد هم شامل دی د سواد ضلع یو زده کوونکی سمرین مشال لیډو ته ویل چې موجوده وخت کې هر انسان خپل بچلې تعلیم ورکول غواړي نو باید حکومت د دوی لپاره تعلیمي ادارې شمیره پوره کړي او د دوی په وینا د هر یو ملک پرمختګ تعلیم سره تړلې دی
اوس خو هغه زمانه نه چې چاچ خپل بچی سکول ته نه لګیل اوس خو عام طور باندې غریب دی کمالدار دی خپل بچی سکول ته لګي او عام طور پر وس ګورنمنت سکول چې دی نو ماشومان ته ډېر زیات سی وای نو د مکه ضروري دی تک ډېر زیات خلک نور سکول نه قائم کړي شي کالجونه قائم کړي شي څه دې ډېر ضروري دی نن سبا نه دور د پاره چې کله تعلیم سی واشي نو د انسان پوه شي د انسان ادب هر څه سي شي د تعلیم سره د انسان ډېر هر څه ریلیټډ دی
بس چې 400 ډیګري کالج چې زده کړه کوي مشال لیډو ته وای چې دوی زیاتره ملګری داسې دي چې په کالج کې وتا د زده کړو لپاره سوکې یا سیټ نه ملایوي دوه لوجه و خمزه شوی دي او تعلیمونه هم پرې خو دي
زموږ لري اغلا کې چې ولتان ډیر خو قانوني ادارې ډېرې زیاتې کمې دي. بل به زه ووایم چې زیاتره زموږ په کلیو کې زموږ زیاتره ملګري داسې دي چې هغې په تعلیمي ادارو کې چې هغې ته کله سیټ نه ملاوېږي، هغې په دې وجه باندې هغې کاري هم ډېر زیات ضایع شي. زموږ داسې ملګري هم شته چې هغې یو کال هم ضایع کړی، دوه کاله هم هغې ضایع کړي دي. داسې خلک په دې هم شته چې هغې بالکل وخت نه امیده شوي دي، سکولونه یې پرېښي دي ځکه چې هغې ته اډمیشن نه ملاوېږي.
د پامل ده چې وزیر اعلی دا هم ویلي دي چې څومره هم په ټولې صوبه کې په ضلعي کچه باندې موجوده ډیګري کالجونه دي، د دې ټولو نه به ماډل ډیګري کالج جوړول شي او هدایت یې وکړل چې په دغه کې د زده کوونکو او استادانو لپاره هر یو اسانتیا ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د 1409 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. اوس ورځو چې په کوټه کې څه صورتحال دی. په کوټه کې یو شمېر زده کوونکو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی، تورې پورې کړې چې روان حکومت هم د نورو حکومتونو غوندې له میرټ څخه سرغړونه کوي او د ان ټي ایس په امتحانونو کې کامیاب امیدوارانو ته خپل حق نه ورکړل کیږي. بلې خوا ته په همدې موضوع د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې باس شوه دی. خدای نور ناصر پر رپورٹ لري.
د بلوچستان د بیل بیل پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو غانو زده کوونکو د جمعې په ماسپښین د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج وکړ او پر صوبایي حکومت یې تور پورې کړ چې د میرټ په نامه جوړ شوی روان حکومت هم له میرټ څخه سرغړونه کوي. د زده کوونکو د ان ټي ایس لدارې د نویو ښوونکو د لګیدلو هغه پاڼې هم رسنیو ته ښکاره کړې چې په کې د اول نمبر امیدوار پر ځای شپږم نمبر امیدوار کامیاب ګرځول شوی.
میرټ او ناانصافي
ختم کړو،
میرټ او ناانصافي ان ټي ایس مې ناروا سلوک
بند کړو.
محمد عظیم چې په کوټه کې د یوې شخصي اکاډمۍ مشر استاد دی، له مشال رادیو سره یې د دوی د احتجاج په حق له داسې خبرې وکړې.
موږ ته خو چې کوم ثبوتونه ملاو شوي دي په دا کې د پښین بل خصوص د خانوزۍ تحصیل دا غي علاوه د لورلای سره د ژوبه سره د چمن سره او په بلوسي سیمه کې د موږ سره د نوشکي او د دالبنین سره باقاعده په مظاهره کې داسې کسان ولیر دي چې دا غو خوندي دي، دا غو ورونه دي، هغه کینډیډیټس په خپل دي چې هغه په میرټ لیست کې پر اول دویم دریم او پنځم نمبر راغلي دي. دوی و تم نمبر والا ته خو پوسټ ورکړی دي، کم چې پراول دویم دریم صدرم نمبر راغلی دي. هغه ته ویلی چې اساده یونین کونسل نه دي، یا د جی ای ټی یا د جی ویچ ته کم پوسټ غوړی دا موږ سره ستنه.
د زده کوونکو تر دې احتجاج ورسته د جمع په مځګر بیا د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې هم پر دې بحث وسو او د اپوزیشن یو شمیر غړیو پر حکومت او د ان ټی ایس د امتحان اخیستلو پر طریقې کار هم نیوکه وکړه. د اپوزیشن غړی عبدالرحمن کتران په غونډه کې وویل روان حکومت داسې شوونکو هم لګولې چې دغه په خبره هغه خپل نمونه نسیل کړي.
مراد خاتون زوجا میر عبدالکریم نېشنل پارټی کا
صدر. مراد خاتون چې د نېشنل ګوند د صوبایي صدر میر عبدالکریم میرمنده، هغه دلته د اسمبلی د شجینه غړی په مخ کې راوغړی او یوازې دی دا ولیکي چې زه پلان کیم مشتبیا د یو شوونکو په هیڅ قبول ده. کله غ ډول برتانیا کېژنو د تعلیم بیړه به اگر کېژنه نو څه بکېږي.
ورک نه هوګا تو اور کیا هوګا.
بلې خوا ته بیا د دې په جواب کې د صوبې د تعلیم وزیر سردار رضا بړېڅي د اسمبلی غړي ته وویل دوی ته د تعلیم په څنګه کې ټولې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې پاتې شوی، خو له هغه باوجود به دوی بیا هم هڅه کوي چې پر میرټ او له سیاسي لاسوهنې ما سیوا شوون کې برتي کړي.
اگر هاپ نشاندهی نه کرنګي تو مې نه سیک سکو.
کچيري تاسو همدا نه راته په ګوته کوي نو کېدلی سي چې ماته حقیقت معلوم نسی. زموږ سیستم سمیدلی نسی او زموږ ماشومان له نورو سیمو سره د مقابلې په امتحانونو کې مقابله نشي کولای. لکن دا هم یو حقیقت دی چې د تعلیم په څنګه کې موږ ته بیخي ډېرې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې راپاتې شوې دي. د تعلیم د څنګه د وزیر په خبره دوی به د اسمبلی د ټولو غړیو نیوکه په پام کې نیسي او په هر ځای کې که په رښتیا هم د میرټ په مالی سبب وي نو سم له سره بیا پلټنه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره د کورمی پولیټیکل ایجنټ او ځایي مشرانو ترمنځ پرون یو جرګه وشوه چې پکې د سیمې په صورتحال، ترقیاتي کارونو، د ځایي خلکو په مشکلاتو خبرې وشوې. دغه جرګه په سدي سیمه کې د مسوزو پاړه چمکنې مشرانو ترمنځ وشوه. نور حال د تاریخ ورکسي په دې رپورټ کې.
د کورمه پولیټیکل ایجنټ او ځای مشرانو ترمنځ په ساده کې یو جرګه وشو چې پکې د سیبي په صورتحال ترقیاتي کارونو او د ځای خلکو پر ستونزو خبرې اترې وشوې. پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان وایي د پاړچم کني او مسوزو مشرانو سره د دغه جرګې بنیادی مقصد دا و چې ولسی وګړو سره لیده کاته وکړي او د دوی له ستونزو ځان خبر کړي او حل راو باسي. دی وایي حکومت سره ترقیاتي فنډ شته او دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي، ځکه چې ترهګرۍ ضد جګړې له وجې قبایلي سیمه سخته ځپل شوې ده.
راغلیو ور سره دا ملینیم ڈیولپمنٹ گول د وفاقی حکومت یو دغه چې پدې کې 2 کروڑ روپے مونږ ته مخکې را کړې وې، د 38 تر پاره 4.5 کروڑ روپے وس را کړې وې. دا هغه 4.5 کروڑ روپو د پاره زر اغلم د وسره کینې استم چې دیو کم سکیمونه مناسب غنی د خپل ترقې د پاره، او زمونږ لاین ډپارټمنټس پاغه باندې ټیکنیکل فیزیبিলিটি وکړو کې مونږه هغه سکیمونه دیو ته وکړو چې کم دیو غواړي او دیو ته په اساني جوړیږي.
د دغه خبره په سیمه کې په ډیره مشکله امن ترلاسه شوه دی، او دا د سیمې خلکو د تعاون نه بغیر ممکن نه و. پولیټیکل ایجنټ ویل حکومت د سیمې امن په خپل ایجنډا کې ډومبه ترجیح غزولې ده، او زیاته کړه چې د دې لپاره به دوی خپل حل ځلې جاری ساتي.
مونږه کوشش دا کوو چې امن او امان یو شیډ باندې مکمل توګه باندې سټیبل وي د خیر سره، په دویم سټیج باندې چې کوم هغه مسلې دي چې هغه د مختلف قومونو او د مسلکونو ترمنځ د دشمنو سبب جوړیږي هغه ختم شي، او په دریم سټریټیجی کې چې هغه بنیادی ضرورت دغه علاقو ته چې په کوم کې تبایا نه راغلي دي ورور شيږي چې دا غوي ژوند په نارمل نه هچ شي. دا د موجوده وفاقي حکومت د گورنر شه بيوري کلیئر کټ پالیسی
په دغه جرګه کې شامل ملک سیف الله خان په نامه یو مشر مشال لډیو ته ویل مونږ غواړو چې ستونزې مو هوار شي او ترقی وکړو، خو دا هر څه د سیمې امن سره تړلې دي. د دغه خبره جرګې غړو پولیټیکل ایجنټ ته دا باور ورکړو چې دلته به د امن راوستلو لپاره د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي. دوی ویل دغه جرګه یو خوګام او موږ ته ډېر په ښه توګه خپل ستونزې وړاندې کړې، او زیاته کړه چې حکومت ترته ډاډ راکړو چې ستونزې به مهاوار شي.
د مون علاقه په دې افریشن حالت نه مخکې هم مفلوج شوی و، بیا په افریشن کې هم مفلوج شو. د دې مفلوج په واجبونی پولیټیکلی انتظامی څو کوي پیسې بهر نه دي او نه د موږ حکومت نه دي. ار غلی وی موسی د سکیمونو بری کی خبره وکا و 2.5 کروڑ روپی مستخیل دل مرزی تا د اوبی سکیم وکا.
واضح دی چې په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوزي اپریشن ل 2009 کال رهسه روان دی. په سیمه کې امن درات لورستا د موسوزو او پاړچم کړي خلک لخپل کورونو ته ستنه شوې دي، خو دوه کال تر ستنې دورستا هم ځای خلکو کورونا رښتونونه او سکولونه ړنګ پراته دي، او د پاکو او بود نشټوال په ګډون نور ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو کورم ایجنسی.
او اوس به د کورمې نه لاړ شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت له اسانتیاو بې برخې دي. دوی وایي په روغتون کې ډاکټران خپل کار نه کوي، نو ورته د بړیا دوایانې پکې ملاویږي. دوی دا شکایت هم کوي چې د حادثاتو په وخت هم په سمه توګه د خلکو درملنه نه کیږي. خو بیا د خیبر ایجنسی د صحت محکمې یو مشر وایي چې کوم ډاکټران په روغتونونو کې ډیوټي نه کوي، نو دوی پر ضد به کاروایی کوي. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، او سرکاري وړیا دوایانې هم نه ورکول کیږي، او د صحت یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. د جمرود یو تن مشر ګل وزیر په جمرود سیول روغتون کې د اسانتیاو د نشټوالي په حقله مشال ریډیو ته وایي:
نامه سرکاري اسپتال دوه ډاکټران پکې ډیوټي پوره نه کوي، بیا سرکاري دوایې راشي مونږ ته نه ملاويږي. نو ملیریا خو دومره ملیریا دو چې په هر کور کې دعا و درې په ملیریا پراته دي. مخک ورځو کې یا غاغرا وستو دا سوزاکای بس لوګړې وکړې مخ چې په خپل په یو کوټې ته یا غاغونی و په کوټه مې لوګي ډکه کړو. اس به بیا خوړلو مخ میا شو نه پمرې او تش لوګي دي. هیڅ اثر یې مونږ نکړو. آغا اوس لکه مونږ په شاکت کې اسپیټال نشته. ای غزا مونږ دغه ځله بیمار رسو چې په کار دی چې داسې اسپیټال مونږ ته چل مخام اوس خوتن سالت خراب دی چلته خو دغه دوايي یا ډاکټر وی چې دستي ستن من خو په وو کنه.
او یو بل تن دولت خان د ډاکټرانو د غیر حاضرې پاړه وویل
چې دلته ملکونه سیستم دی زیاتنن چې کوم دی هغه ملکونه خلک دی پکې چې هغه چې کوم دی نه ډیپټي پښتنه څوک دی کولای شي، نه وزیر پښتنه څوک دی کولای شي، نه وزیر چې کوم دی څه حل یشته. لکه کوزو اسپاتولونو کې خو سیستمونه دی حساب کتاب دی، نو دلته صرف په بیلډینګ اسپاتال دی، نه پکې دوی ګون شته، نه پکې ډاکټران شته. په کار داسو چې اقتصاد اسپاتال سر به وشي. د پښتنه کېږي چې دا ډاکټر راغی دارانغه یو داسې سیستم لکه چې کوز اسپاتولونو کې جوړ شوی ولته ګوته لګي په کوردو چې ګوته سیستم لګي.
او د جمرود یو بلتن شیر محمد وای
علاجونو تم خ ضرورت ته ډیرو خلک ټول دلته دا ټول خلک دي غریبان دي هیڅ پاسمانده خلک دي چې دلته مونږ څومره پراته یو په هغه پورې دلته چې مونږ بم دمکه وشي سره ویر یې نه ناباسو هغه وینې مینې یې پاکې کې نور هیڅ هم پکې نشته بس ته یې چې ویره سوه هغه ته کمپلیکس ته یا شیرپو ته نو بد غریب په الیار کې یا ساویر کې یا ورسیږي حقداره چې مرجنسی مونږ ته غټه جوړه شي پومدا اسپاتال کې او د ویګانې وی خلکو عزت وی د بیزتی پکې نه وی
د جمرود د خلکو د صحت د غستون زمو شکله د خیبر جنسې د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاستا وړاندې کړي. نو دوی ویل چې په جمرود سیول روختون کې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو مونږ به د هغوی پر ضد کاروایی کوو او چې د چا څه قسم شکایت وی نو په دې اړه د ایجنسی سرجن دفتر را تماس ونیسی. د خیبر جنسې د جمرود خلک وای چې باید دوی روختونونو ته پاملرنه وشي او د دوی ستونزې د پکې هوارې کړي شي. فرحات شینواره مشال رادیو خیبر جنسې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو تاسو ته د کورمی او د خبر جنسې د خلکو د حال نه خبر شوه. خو سرزو چې د مومندو د باجوړ جنسې خلک په کوم حالاتو کې دي. د مومندو او باجوړ جنسیانو زلزله ځپلي خلک وای چې یخنی زیاته شوې ده او دغې کورونه وران شوي دي. د حکومت له خوا ورته کومې خیمې نه دي ورکړل شوي او ماشومان ښځې او بوډاګان زیات بیماران کېږي. دوی د حکومت نه د خیمو او دغسې د نور ضروري سامان غوښتنه کوي. تفصیل د شانواز ترگزی په دې رپورټ کې.
دا محمد او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلي ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت په وخت امداد نه دی کړی. دوی وایي چې سخت یخنی ده او ماشومانو زنانو او بوډاګانو ته تکلیف دی چې په سپینه ډاګه شپې کوي. په باجوړ ایجنسی غټه دراصل ارزو کړي کې 250 کورونه دي چې پکې 8 سلويخ کورونه رنګېدلې. د دغه کلی سپینګر سید معروف شاه وای
په دې کې کوم کورونه وړاندې او خلک بار په بیا پروت ته نو تاسو دا چې لو پیاز دې خې مې راکړې او نور مطلب دا دی چې څه چاله دې راکړې. تم ماشومان ټول سیمه خراب شي بيماري دا هر قسمه تکلیف دی. کور کورونه باید چې نور غون وړاندې.
بیا مې د محمود ایجنسی د تمنزود اختیار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې سرکاري تنان راضي او ځینې کورونه کی خو خیمه ورته لا هم ندی ورکړي. ورنمه پوښتل چې بیا نو زلزله زپلی په کوم حال دي.
تر اوسه پورې یو حکومتي خیمه نه راغلی ده نه کوم حکومتي امداد راغلی ده نه بلکم د سیو اډ مونږ دې چې هغه حکومت تر نه خلکو لپاره په دې ریزرو څخه راغلی او د څه خلکو نشو در چې هغه په کله اصلا تر اصلي او هغه د کله اصلا برابر څه کوي چې هغه یاد رشتہدار کو تر اصلي یاد اور په کوټه کې راستي یاد غوان په کوټه کې راستي.
ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسی وسیدون کې دی او هغه وای چې په کار د حکومت د هغوی سره مرسته وکړي.
حکومت راځي او دغه انټرنې کوي او دبرې کمینانو داسې توازن نه ده ورکړی چې یو شعر راشي او هغه چې کوم د چا ته میله شي. نو حکومت صرف راځي او څو ځله انټرنې خو شعر دومره نه میله کړی اوس وخت دی سامانونه د خپل پردي کچې د وړي په سیمه کې کومه خوا اوسه د خپل پردي دی چا کنه او ماشومان یې د بل چا کښېنه وړي او په خپله باندې غریبان چا کوم پاتې بس یوه کوټه کې راځم چې یو هفته څوک کوټه نه شي په منډو کې په تکلیف کې کمینانو پر څه کې راتاو کړی او سپاتو کې
د اف ډي ایم ایم اومند ایجنسی د چارواکي ډاکټر عرفان پوینا حکومت چمتو او د دغه زلزله زپلو سره مرسته کوي چې څومره ضرورت د دغه خلکو وي نو هغه همره خیمه ورته راغلي او ځینې پکې تقسیم شوی هم دي او که ضرورت لدی زیات شو نو هغه به دغه ضرورت خامخا پوره کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې سلورم چت لرا پریوتو په پیښه کې د وجل شوو کسانو شمېره 13 ته رسیدلې ده او د ژغورنې عملیاتو سم دوام لري. نور تفصیل سرال زهیر وړاندې کوي.
د تیر شروع په ورځ لاهور سندر سنتی علاقه کې د رغورزیدونکې سلور چتیزې ودانۍ د ملبې لرې کولو کار نن په سلورم ورځ هم روان دی او د لاهور د امدادي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په وینا چې دوی به نورو دوو ورځو کې د پاتې ګیر شوو کسانو د راویستو او د ملبې لرې کولو کار سرته ورسوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د ریسکیو یو چارواکي جامس جاد حسین وی چې اوس هم د لسو نه 15 پورې کسان د ودانۍ د ملبې لاندې ګیر دي او او دوی به کوشش کوي چې زر تر زر یې را بهر کړي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
تر ننه په دې کې د مړو شمېره 38 تر رسیدلې ده او له دې سربېره موږ یو سل درې کسان ژوندي د ملبینه راوستي دي او دغه رنګ پرون د 50 ګنټو وروستو یو 38 کلن ځوان چې شاهد نومیږي موږ ژوندې را بهر کړی دی. زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي او موږ ډېر په طریقه کار کوو چې له دې ودانۍ زیات نه زیات ژوندي خلک را بهر کړو او نن به موږ د ودانۍ د شا اړخ نه اپریشن شروع کوو کوم چې بعد دوه ورځو کې سرته رسي.
د ذکر دا په یاد ودانۍ کې د پلاسټک تیلو کارخانه وه او د لاهور د پولیسو په وینا چې په دې کارخانه کې د یو نیم سلونه واخله تر د 200 پورې مزدورانو کار کولو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس تما سیګر پینسنی می بجې شوې د اسرار العلوم مومن ولند خبرونه وورو.
پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته یې د روپۍ ټولنې له هیوادونو سره د غیر قانوني پاکستانیو کډوالو بیرته پاکستان ته د لیږلو معاهده ځنډولې ده. د پاکستان د خونو چارو پاکي وزیر چودري صالح خان پرون وویل تر څو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شو پاکستانیو کډوالو په اړه خپل تحقیقات نه وي مکمل کړي نو تر هغو به دا کډوال نه قبلوي. د خبر په کوم خبر الله پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګر کالجونو د جوړولو منځوري ورکړه. د وزیر الله دفتر لخوا پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کالجونو د جوړولو لپاره د 5000 روپو منځوري هم ورکړل شوې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاور کې د یوې کارخانې څلورم چد را پروتو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیره 38 تر رسیدلې او د ژغورنې عملیات دوام لري. دا پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې او چارواکي وایي د ودانۍ د را پروتو وجه تر اوسه پورې نه ده معلومه. په ننګرهار کې 9 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د ننګرهار امنیه قومندان نعمت بوتي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې ګډو امنیتي ځواکونو له څو ورځو راهیسې د شاهین لس په نوم عملیات پیل کړي په نتیجه کې دغه وسلوال وژل شوي او جوبل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د لوی کندهار شورا له یو شمېر مشرانو او استادو سره په ارګ کې وکتل. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې مشران ولسمشر ته د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او د چین او تایوان ولسمشرانو نن په سنگاپور کې سره لیده کاته کړي. دا په تیرو شپېتو کلونو کې دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی او د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس د بنو چارو وزیران پر دې سلا شوي چې دوی به هڅه کوي په مشرقي یوکرین کې له لومړی لیکو د درنې وسلې ویستل بشپړ کړي.
لند خبرین هم د اسرار العلوم مومن نواریدل اوریدونکو سوخت شوه دی. د پاکستان د کورنی او رسپانو وحدت رسپانی افغانستان او د پاکستان لخوا د پولیو پر ضد د ګامونو او جنگ رسپانی د ایم ایف لخوا پاکستان ته د قرضې ورکولو په موضوع باندې اداري خبري کړې دي. د دواړو اداریو تفصیل درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې وحدت روس پانه خپل ادارې کې وای پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو د پولي اورنس مخنیوي لپاره یو غوړ کړن لار جوړولو باندې اتفاق کړی دی. ادارې مخکلي کې پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه ملکونه دي چې پکې تر دې دمه د پولي اورنس خاتمه ونه شو. خو کو وکتل شي نو د دې لوی وجه دا ده چې دوه هیوادونو کې د سلامتۍ بد صورت حال دی. ادارې زیاتوي د پولي اورنس په ختمېدو کې تر ټولو لوی خنډ د وسلوالو ډلو خوا دړکه او په کارکونکو حمله او د ماشومانو د مور او پلار انکار. کچری دا خندان لړکې شوی وو نو کې دیشي اوس ته هوادونه لپولی او پاک ملکونه وو. ادریا اخر کې وای اوس چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره په پولو د پولیو د خاتمه ژمنه وکړه کوم چې د ستاینې وړ ده. خو که دې فیصله ته عملی شکل ورکړې شي نو هله به ممکن شي چې پولیو ورځ ختم شي. خو دلته یو مهمه خبره دا هم ده باید چې دې لړکې د دواړو ملکونو عالمان هم خپل غوره کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ځینې نور ورسپانو خپلې ادارې د ایم ایف لخوا د قرض په لسم کیس لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د بجټ خسارې او محصولاتو اهداف نه پوره کولو باوجود ایم ایف په لسم کیس جاری کولو رضا شوې ده کوم چې حقیقت کې د معاشي پالیسي سازو د پاره یو لوی کامیابی ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد کې د خزاني وفاقي وزیر اساق ډر سره په شریکه خبري غونډې ته په خطاب کې د ایم ایف میشن پاکستان کې مشر اویل چې د پاکستان میشیت کې اوس هم ځینې رواني کمزوری دی د کومې دل ریکولو چی ضرورت ته دراز اساق ډار دغه کمزوری ومنلې خو زیاتې کړه چې د بجټ خساري کمول د پاره اخراجات کم کړي شوې دي د افراط زر شره 3.5% ته راوسته شوې ده دا شند زر مبادله ذخیره شل عربونه اوریدلې دي او سره ور سره نړیوال بانک او ایشیایي ترقیاتی بانک نه په شریکه د 900 میلیون ډالر قرض میلاوي دو هم امکان دی دریا اخر کې لیکي چې به شک د موجوده حکومت معاشي پالیسي دستاینې وړ دي چې دوی تیر دونی مکالو کې د اقتصاد د استحکام د پاره ښه کارونه کړي او د توانایي بحران ختمولو په ګډون یې ځینې اهم منصوبې شروع کړي خو په کار دي چې څومره زر ممکن وي د قرضو نه ځان خلاص کړي او ملک په خپلو خپو ودروي او د دې دپاره د ټیکس غلا ختمول انتهایی ضروری ده
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
کریستین ساينس مونیټر ورسپانه لیکي په لاهور ښار کې د یوې کارخانې چت را پریوتو پیښه په حقیقت کې دا خبرداري دی چې په دغه هواد کې د ودانیو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورسپانه لیکي چې په افغان طالبانو کې د یوې نوې ډلې جوړېدل د سولې خبرې اترې اغیزمنې کولی شي تفصیل د ګلای اسنورو
کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه د پاکستان په لاهور ښار کې د پلاستیکو د یوې فیکټری د چت راغورځېدو پیښې وروستو امدادي هلو ځلو په اړه وایي چې په دغه پیښه کې د شلو نه زیات کسان مړه شوي او له ملبی نه تر سلو پورې کسان ژغورل شوي دي ورسپانه لیکي داسې نه ښکاري چې دا ځل د امریکا او د اروپایي هیوادونو د جامو کمپنۍ د دې ذمهوار وګرځول شي په 2013 کال کې په بنگلاديش کې په یو کارخانه کې بده پیښه رامنځته شوې وه او له هغې پیښې وروستو صارفینو ته دا خبره واضحه شوې وه چې څرنګه نړیوال کمپنۍ په نور هیوادونو کې په لږو پیسو مصنوعات جوړوي کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې د امریکا واشنگټن میشت مزدورانو د حقوقو د فورم ویان دی لیانا فاکس ووک په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانۍ را پریورتو پیښه په حقیقت کې خبرداري دي چې په دې اړه ګامونه پورته کړل شي دوی زیاتوي باید د دې پیښې په اړه بحثونه وشي دا نه چې په دې خبره دا هر څه هیر کړل شي چې په دغه کارخانه کې پلاستیک ګوتې جوړې دي ورسپانه د رویټرز خبري ایجنسی په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي او دا لپامه غورځول کیږي د دې ترڅنګ په دغه کارخانو کې د مزدورانو استحصال هم کیږي د امریکا د مزدورانو ادارې د 2016 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې له ماشومانو ډیر زیات مشقت هم اخستل کیږي بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورسپانې لیکلي په افغان طالبانو کې دننه یوې ډلې خپل نوې مشر اعلان کړی دی چې ښایي په دغه ډله کې د ملا عمر د مړینې وروستو اختلافات نور زیات شوي ورسپانې د افغانستان د یو څیړنکار برهان عثمان په حواله لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یوې ډلې د جلا کېدو خبره کړي او دا په دغه غورځنګ هر اړخیزه اغېز هم کولی شي ورسپانې لیکي چې دغه نوې ډلې جوړېدو سره د سولې خبرې ترې هم متاثر کېدې شي ځکه چې د امن بهیر له مخکې نه ډېر ستوندو سره مخ دی ورسپانې لیکي چې د مولا محمد رسول ډلې سره به یو څو سبا جنگیالي وي او امکان نه لري چې په یوازې سر د امن خبرې ترې لمنځه یوسي خو دغه ډلې په خبره افغان طالبانو کې به نور ډلې هم جوړې شي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
گارڈین رسپانه لیکي ایران په هواد کې میشت افغان کډوال شام ته جګړې ته استوي رسپانه لیکي ایران داوا کوي چې اواز شامي او امنیتي چارواکو ته د وسلوالو ضد جنگي دو مشوره ورکوي او عملیات پلانوي خو حقیقت دا دی چې له دوو خارونو ګڼ افغان کډوال ګماري او شام ته استوي چې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو مرسته او ملاتړ وکړي د لیکنې مهمې برخې درته پامیر ساحل وړاندې کوي
برطانوی ګارډین ورسپانه لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال په شام کې د جنگیدو لپاره ګماري او داوه کوي چې دا په دمشق کې د شیعه مزارونو ساتلو یو سپیشلای کار دی ورسپانه لیکي ایران په شام کې جنگیدونکو افغان کډوالو ته د میاشتنی تنخواه او په ایران کې د اوسېدو جواز وادي ورکوي په شام کې تر لبناني حزب الله ځواک وروسته د فاطمیون په نامه د افغان کډوالو پوځي ډله دویم لوی بهرنی ځواک دی چې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنگيږي په می میاشت کې له ایراني دولت سره تړلو خبري ایجنسونو خبر ورکړ چې په شام کې د جګړې لپاره راهیسي هلته د فاطمیون په نوم د ځواک لک تر لګه 200 وسلوال وژل شوې دي خو دا روښانه نه ده چې تر هغه وروسته څومره کسان هلته وژل شوي ایران تل دا وکړي چې په شام کې یوازې په مشاورتي ډول کار کوي او خپل لوړپوړي قومندانان د عملیاتو پلانولو او څار لپاره استوي خو په جګړه کې د افغانانو کارول خې چې تهران نور لاري هم کاروي. ګارډین ورسپانه وايي هر ورځ له مشهد او قوم ښارونو افغانان برتی کیږي. دا هغه ایرانی ښارونه دي چې پکې تر ټولو زیات افغان کډوال میشتي. ورسپانه وايي ایران له اتلسو کلونو کمومري افغانان هم په شام کې د جنگیدو لپاره جذبوي، خو هغوی باید له خپلو میندو پلرونو لیکلې اجازه نامه ولري. ګارډین ورسپانه زیاتوي په روان منی یا خزان کې خبر راغی چې په شام کې یو 14 کلن افغان وژل شوی چې له ایرانه هلته استول شوی و. بل دا چې په ایران کې د جنازو زیاتېدل ښیي چې هغه هیواد په شامی جګړه کې ډیر دخیل دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په یو رسمي سفر سبا د هندستان نیو دلی ته ورسیږي. له حنیف اتمر سره به په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت کرزی او ملګری وي. افغان چارواکي وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به په دې وفد کې له هندي چارواکو سره د ترهګرۍ په ګواښونو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا تجهیز خبرې وکړي. تفصیل د اجمل انورو.
افغان چارواکي وایي نوی ډیلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر د سیمه ایزې همکارۍ د اصل پر بنسټ دی. حنیف اتمر به د یو افغان هیات په مشرۍ د یک شنبه په ورځ د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوی ډیلی ته ورسیږي. د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ ازادۍ رډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده، بلکې دې پدیدې د سیمه هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پیښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ییز ګواښ خبرې کیږي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه دی د تروریزم د خطره، هغه د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې
کیږي. د افغانستان د لوړ پوړي پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپل ولسمشۍ په پایل کې له هندوستان څخه د مرستې ترلاسه کول ځنډولې وو. نوموړي هڅه وکړه چې پاکستاني چارواکي قانع کړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو ار بیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي.
دا اجمل ان رپورٹ موریدو. په داسې حال کې چې افغان حکومت وايي د هند او کابل پوځي همکاریو په اړه خبرې لا په لومړي پړاو کې دي. په خاني پاکستانی ډیپلوماټان د هند د اقدام په اړه خبرداري ورکوي او وايي کابل ته د هندي وسلو ورکول به خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر رويټرز خبري اجان سدسنو افغان او هندي چارواکو لکوله ویلي نیو دلی کابل ته جنگي هليكاپټر ورکول غواړي چې د وسلوالو پر ضد مؤثر عملیات شي او د غوي نفوذ کم کړل شي. پر دې د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر خبرداري ورکوي چې د هند لخوا افغانستان ته د جنگي هليكاپټر ورکول به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ ځنو افغان او هندوی او امنیتي چارواکو رويټرز خبري اژانس ته وویل نوې ډیلی به کابل ته 4 جنگي هليكاپټر ورکړي چې په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو زیاتېدونکي یاغیتوب پر ضد مبارزه وکړي. د چارواکو د نومونو خودو په شرط ویلي په دې اړه به د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هند ته د سفر پر مهال پریکړه وشي. خو په کابل کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د جمعې پر ورځ مشال راډیو ته ویل د نظامي او پوځي مرستو په اړه خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي.
دی وای له افغان هوایي ځواکونو سره د هند د مرستو بحث په ابتدایي مرحله کې دی. په دې کتنه کې به د دغو همکاریو د جزئیاتو په اړه خبرې وشي.
هندي خبریال پراوین سوامي وایي اوس چې کابل له اسلام آباد نه هیله شوی دی نو د نوی ډیلی لوري ته ګوري.
پرزیدنت غنی می ویل بی ډیسپوینټډ وذ واټ هی هاز ریسیوډ فرام د پاکستانیز.
دا سشکاری چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان نه مایوس شوی وي او شایي دا اشاره ورکول غواړي چې که اسلام آباد خپلې ژمنې نه پوره کوي نو هغه دې ته تیار دی چې د پاکستان مخالفانو لوري ته وګوري.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي دا منطق د منلو وړ نه دی چې ګواکې د هندي هلیکاپټرو په ترلاسه کولو افغانستان د طالبانو پر ضد جنگیدل غواړي.
اور مین کنسرن از اور سیکورټی، وای ډز افغانستان نیډ هلیکاپټرز؟
زموږ اصلي اندیشنه زموږ امنیت دی. افغانستان هلیکاپټرو ته اول ضرورت لري. آیا افغانستان په هغوی هلیکاپټرو طالبان وژل غواړي؟ امریکایانو تر 12 کلونو په افغانستان کې جګړه وکړه خو د طالبانو په ختمولو کې بریالي نه شول. نو افغانستان بلدی یو څو هلیکاپټرو سره څه وکړای شي؟ نو موږ پر دې نه پوهیږو چې اخر د دې پوځي همکاریو مقصد څه دی.
شمشاد احمد زیاتوی چې د هند لخوا افغانستان ته د هلیکاپټر ورکول هڅه معنی لري، لکه په 1978 زیږیز لسیزه کې چې په خوانی شوروي اتحاد په کیوبا کې خپل توغندي نصب کړل او له امریکا سره د اټومي جګړې خطر پیدا شو، نو په افغانستان کې د هند پوځي رول یا ورته د وسلو ورکول ډېری خطرناک او ویرونکي نتیجې لرلی شي.
د مشال مرکه، د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو ته په پاکستان کې یو خو خبريالان له یو شمېر مشکلات سره مخ دي، نو بل خو په دوی د بیان له ازادۍ څخه د ناوړه ګټې پرته کولو تور پورې کیږي. دا چې د بیان د ازادۍ څخه حدود دی او په پاکستان کې د رسنیو د نظم او ضابطه اخلاق لپاره څه ډول تګلارې موجوده ده. احمد شاه زمي په دې موضوع دا ریپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د تیر زیارت په ورځ د سینټ یوې غونډې ته د وینا پر مهال حکومت غوښتنه وکړه چې دغه هیواد د یو مشر خبريال په ضد کاروایی وکړي، ځکه چې هغه د هیواد د پارلماني غړو په اړه ناوړه ټکي کارولې دي. دا لمړی ځل نه دی چې په پاکستان کې سیاستوال یا د حکومت غړي پر خبريالانو لخپل حد د وتلو یا د بیان د ازادۍ په نامه له چوکاټه بهر خبر کولو تور پوری کوي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې خبريالان خپل ازادي څخه تیری کوي، په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې ښوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي چې په دې هیواد کې ټولنې له صحافت سره سم ارتقا نه ده کړې او نه هم صحافت د یو ادارې په توګه رول لوبولی دی.
پاکستان کې صحافیان هغه ته د دې شوزونو پته نشته دي چې یاره څه هغه له کول په کار دي څنګه دي کول په کار، خو چې څو کې داسي او هغه باندې ریاکشن راشي نو بیا دی په دی باندې چې خبره کوي چې یاره دا کول په کار وو کنو کول په کار. زه مدار چې په پاکستان کې صحافت او انډستری دا او دا انسټیټیوشن شوی نه دی تر اوسه پورې. لکه کوم ځای کې چې موږ وایو د ریاست څلور ستنې وي، نو په هغه کې یو ستنه چې کم دی نو هغه میډیا هم وي، خو پاکستان کې میډیا یو انډستری دا د یو کارخانه په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي، هغه پروډکټ چې کم دی جوړوي، خو هغه نه اداره نه ده جوړه شي او اداره موږ هغه ته وایو چې دا هغه یو ضابطه اخلاص وي، دا هغه یو طریقه کار وي.
د پاکستان یو مشر خبريال ضیاءالدین بیا وایي چې پر قوانینو سربیره هر ټولنه یو کلتور لري او د هغه په پام کې نیول سره باید کار وکړل سي. نوموړی نظر لري کچېری خبريال د بیان ازادي په مسولیت یا ځمواري سره وکاروي نو بیا به ستونزه نه ورته جوړیږي.
ازادي جو یو ریسپانسبلټی کې ساته استعمال کړئ.
چې کله تاسو په ذمہواری سره له ازادۍ څخه کار واخلئ نو باید بیا هیڅوک هیڅ ډول اعتراض ونه کړي. که چیرې اعتراض و هم کړي نو تاسو یې له قانون سره سم ځوابول شئ، خو که چیرې جبه په غلط ډول به مهاره په ویلو یا لیکلو وکړول شي نو ښکاره خبره ده چې کلتور د دې اجازه نه ورکوي او باید دې ته پام وکړل شي.
کته هم په پاکستان کې د رسنیو د نظم اداره ستا خو ضیاءالدین وایي چې دا اداره په حکومتي سرپرستۍ کې کار کوي نه د حکومت خوشی ته لومړیتوب ورکوي. د پیمرا په نامه د برښنایي رسنیو د نظم دغه ادارې کته هم په تفصیل سره د خبريالانو لپاره د پیښو د پوشش او خبرونو ضابطه اخلاق بیان کړي، خو ډاکټر فیض الله جان نظر لري چې خبريالان باید په خپل د ځان لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي.
پریس لپاره په کار نه د چې ضابطه اخلاق یو بهرنۍ اداره جوړ کړي لکه پیمرا. ضابطه اخلاق په ټول دنیا کې صحافت باندې جوړای نو زما خیال دی چې ګوره پیمرا سرکاري اداره ده، سرکاري اداره د صحافت د لپاره ضابطه اخلاق نشي جوړولای. خو په کار ده پاکستان کې د جنرالستانو یوجنز دي، دا د اغي کار دي چې اغي په دې باندې اولیو ډیبیټ وکي یو ایکستنسیو ډیبیټ په اغه ډیبیټ کې چې کوم دي سیول سوسایټي شامل وي په اغه کې میډیا هم شامل وي په اغه کې پارلیمنت هم شامل وي او په اغه کې اکیډمي هم شامل وي او دا اغه ډیبیټ پر وړاندې کې دا د صحافیانو تنظیمونه چینی او ځان له یو ثابت اخلاق جوړ کی چې رمون بس کو او څه بنه کو
په پاکستان کې په داسې وخت کې د خبريالانو په اړه د بیان له ازادۍ د ناسمې ګټې پورته کولو خبره کیږي چې دا هیواد د خبريالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي چیرې چې وخت په وخت خبريالان د بیلابیل لور لخوا پکې زورول کیږي او یا هم وژل کیږي
دا احمد شاه اعظمی رپورٹ موریده په پاکستان کې د مذهبي لکیو استادو د هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالي او شخصیتو نمونه دي په تعلیمي نصاب کې شامل کړي د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشروای د دوی مشرانو د هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو دا غي شوند پاړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ نشته د اقلیتونو یو بل مشروای کې د دوی د نومیالي او شخصیتو نمونه په تعلیمي نصاب کې شامل وي نو د اوسنی نسل ځنی سانو بعد اقلیتونو ضد احساسات نه لرلې د لکه استاذ وای په خوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نمونه شامل وو چې رست بیا لري کړی شو په دې اړه درته نور تفصیل د یوې لنډې د مې ورست وړاندې کوم په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسی په نورو یو شمیر مکو د دا هیواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړې دي خو د نورو په سیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته
پاکستان د کابینه اورمبه د شپږ کسان چې هغه کې درې چې هغه نان مسلم زو یو چې دی جگیندر ناتھ منډل چې دی هغه د لا جسټس اینڈ د لیبر چې دی هغه قائد اعظم سره د اورمبه کابینه منسٹر او ریونیو او ټیکسز باندې چې کوم ایکسپرټیز کیو هغه پروفیسر ټرنر او چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرټیز ورکول چیف جسټس ته اورمبه اے آر کارلینی اس واسطه د پاکستان کې د انصاف تقاضی پورا کول د پاره پاکستان اورمبه قومي ترانه چې وا پروفیسر جگد ناتھ آزاد
اغولیکل هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډیر کارونه کړی دي
چودري جانداس چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کوم دغه سره افلیئنس شوی او هغه چې د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو نو اس پی سنگا چې څوک د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملې دوه ټیم رااله اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د اس پی سنگا هغه د فیصله وکړه زمونږ خالدی پدی خاورې سره چې دی هغه مړې ژوندې دي نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګل وای کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبه هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو پرسید نه وو
جب تحریک پاکستان کی هم بات کرتے ہیں تو اس میں
مونږ چې کلا د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بہادر او اس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شوارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې بورته قبرستان ورکول کیږي نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غاک پورته کړی وو چې پاکستان به جوړو او په سینو به ګولې هم خرو دغه څه چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه ماجر شونه په واګه پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیاي کیمپ لګولې وو
شیمون الفرد ګل زیاتوی چې د 1915 شپېتم او 1901 ایام جنگونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوې ده د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او د اقلیتونو سره تعلق لرونکو میشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو خو د پخانی امیر ضیاء الحق په وخت کې دغه نمونه د نصابه لری کړل شو
اب هم لوګو کې یهی کمپین ہے کہ
موږ د محل هم داس یو کمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد په خوته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانونو خبر نه دي ځکه کې دي شي داسې چلند کوي
په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نشټون پاړه مو د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو بل خو د خبر پښتونخوا د ټیکست بوک بورډ په خاني مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لګ ډیر ذکر شته خو د اتلانو په توګه ورته نه دی ورکړل شوی
اوس نیم کې تیاری پکې وینې ما مخکې هم وی شاید بیا به هم وی کدا غسی زونه منګه سم نکړه لا دا شي نه چې کوم دي تا یو دی هوا د دې ترکې د پاره د امن د پاره د خین نشانه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوی د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې خودل شوی وو او له وختې ردو سره اقلیتونه لپا ما غورځول شوی وو، نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس پشان حقونه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا
د کونړ ولایت په خونسیو کې روغتیايي کارکونکو د پولیو پرسی د ویکسینو عامه پوهاوی پیل کړی او په دغه برخه کې خپل مبارزه فعاله ساتلې ده. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد را کوي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د خونزي او تنوستاز وایي چې وخت په وخت روغتیايي کارکونکو ورپیخیږي او شاګردانو ته د پولیو په ضد عامه پوهاوی ورکوي. دی وایي چې په کونړ ولایت کې ښوونکو هم په رضاکارانه توګه د پولیو د واکسین په برخه کې عامه پوهاوی تملا تړلی او هڅه کوي چې لسیمې څخه دغه نا علاج ناروغي ورکه شي.
د کلینیک نه خلک راځي او دلته شاګردان ته د عامه پوهاوی په باره کې دغه ټولې خبرې کوي. د دې سپروایزران هم راځي.
د کونړ د پوهنې رئیس جمال الدین حسینی وایي چې ټولو ښوونکو ته سپارښتنه کړي چې په خونځیو کې د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق په تړاو شاګردان وپوهوي.
زموږ هغه ماشومان چې د پولیو د واکسین نه بې برخې پاتې کیږي باید هغه واکسین شي. په دې برخه کې موږ کاملا د ریاست صحت امیر سره همغږي وو او کوشش کوو خپل کمپاینونه کوو.
په کونړ ولایت کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر اساق نظامی وایي چې په ولسوالیو کې خپل ډاکترانو ته پلان ورکړی چې خونځیو ته ورشي او شاګردانو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي.
د تقسیم اوقات مطابق چې څو مکاتب په میاشت کې دوی په پلان کې اچي نو یوې ورځ دپاره ورځي، خو که بعض ځایونو کې نه ورغلي او نه شوي نو هغه د ازمن کارمندانو خپله ضعیفي به وي، خو موږ پلان ورکړی چې دوی باید د حتمی په میاشت کې د مکتب نه یو ځل لیدنه وکړي او خپل د واکسینو متعلق پوهاوی هغې ته ورسي.
ډاکټر اساق د ښوونځیو د شاګردانو لپاره د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق عامه پوهاوی ارزښتمن ګڼي او وایي چې شاګردان په اسانۍ سره دغه پیغام خپلو کورونو ته رسولی شي. د یادولو ده چې د 2015 کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي، خو په روان کال کې په کونړ ولایت کې یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے مشال ریډیو تاسوره اوریدونکو وست خبرونه په خیره کې یو ځل بیا د اسرار العالم مومن لند خبرونه ورو
پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته د روپۍ ټولنې له هیوادونو سره د غیر قانوني پاکستاني کډوالو بیرته پاکستان ته د لیګلو معاهده ځنډولې ده. د پاکستان د کونو چارو فقی وزیر پرون ویل تر څو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شو پاکستاني کډوالو په اړه خپل تحقیقات نه وي مکمل کړي نو تر هغو به دغه کډوال نه قبلوي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 کالجونو د جوړولو منظوري ورکړه. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کالجونو د جوړولو لپاره د 5000 روپو منظوري هم ورکړل شوې. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې چھت راپریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیره 38 ته رسېدلې او د ژغورنې عملیات دوام لري. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ مخې ته راغلې وه. د ننګرهار امنیا قمانداري مطبوعاتي دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې راشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې ګډو امنیتي ځواکونو له 4 ورځو راهیسې د شاهین لس په نوم عملیات پیل کړي، په نتیجه کې 9 تنه د دولت وسلو مخالفین وژل شوي او 13 تنه یې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د لوی کندهار شورا له یو شمیر مشرانو او استادو سره په ارګ کې وکتل. د افغان ولسمشر دفتر لخوا پرون په جرشې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې مشرانو ولسمشر ته د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان ولایانو نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې په ولایتونو کې یې اساسي ستونزې پیژندل او د حل لارو موندلو لپاره په کابل کې پرې بحث کوي. د چین او تایوان ولسمشرانو په سنگاپور کې سره لیده کاته کړې ده. په تیرو شپېتو کلونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی. او د یوکراین، روس، جرمنی او فرانس د بهرنیو چارو وزیران پر دې سلا شوي چې دوی به هڅه کوي په مشرقي یوکراین کې له لومړیو لیکو د درنې وسلې ویستل بشپړ کړي.
لند خبرینم د اسرار الله مومن نواری دل وریدونکو هم دې سره زمونږ نن نه خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجینو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمال د خبرونو ویان د اسرار الله مومن د تکنیکی همکار جانتن سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه تغواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.